دې برخه کې درڅخه د اومې ورځې پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لاند خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب پر افغانستان د ورځنی غونډه روانه ده. دا غونډه به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په اړه پکې خبرې وشي. د هوا پیژندنې ادارې وایي نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اټکل شوی دی. د افغانستان په څو سیندیزو حوزو کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم ورسره شوی دی. همدارنګه دا چې وخت کمو وسورزو و مې ورځ پروګرام ته
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره ما د لوم ورځ کې مو یو بار بیا د ونی د مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو د تحلیل سره کوربه دا ونی خبرې کې چې څنګه یو مېرمنه د مرګ تر ورځې دوه کلن ماشوم ښکاری ده او په چین کې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال د درې کلن ماشوم د جوړېدو خبر همدارز عربي نړۍ کې د لومړني لوی درمسال د پرانیست معلومات هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې ونی مهم سیاسي ټکی د دوهې غونډه کې د طالبانو امتیاز طلبي او د سیاسيونو خبرداري. طالبانو غوښتي چې سیاستوال مراولي د ملګرو ملتونو څوکۍ راکړي. موږ درځو خو سیاستوالو اعلامیه ورکړي چې د غونډه کې طالبانو سره هیڅ ډول تعامل د منلو نه دی.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او بیا دا لپاره چې طالبان خوشحاله کې. نو زه فکر کوم چې بینلي ټولنه هم کوشش کوي چې دا خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي.
که چیرې طالبان ورنه سي ودې دغه ودې کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کړي. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرتنبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپلو خلکو سره خبرې وکړي.
لنډ وخت کې د نیم میلیون نورو کډوالو د راستنېدو اټکل د ملګر ملتونو سازمان وایي. 23 میلیون افغانان به سږ کال هم مرستو ته احتیاج او افغانستان به لومړی درجه بحران کې ګیر پاتې هیواد شي.
تاسو پولیسمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولای چې دوی هغه غوښتنو ته رسېدل وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه.
د یو افغان په احتمالي بریا د فضل الرحمن او ایمل خان نیوکي. ملا فضل الرحمن خلا وایي چې طالبانو سره د اړیکو درغولو د هڅې ښکار شو. ایمل ولی خان ویلي دومره ټګي په ټاکنو کې شوی چې یو افغان هم پکې بریالی شوی.
سرمایه نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حیات آباد سے ایک افغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بن گیا.
او د پاکستان له صدر اعظم په ناڅاپي ډول د نواز شریف شاته کېدل د هغه ګوند 50 ګوندونو سره ائتلاف کړي. ورور یې صدر اعظم ته نوماندې. عمران خان هم خپل نوماند را مخته کړي او د حکومت جوړولو غواښونه کوي.
دیکھو قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار یو. انشاء الله تعالی په برکو ته موږ کړي د ترقی او د رکوب حکومت ته جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړي، نو یس موږ بیا پوزیشن کې کینو خپل ټول په پاره موږ ته پېښو او زمونږ اراده نشته چې موږ ماس ریزیگنیشن او یا پارلمان ته بایکاټ.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د ایران ځانګړي استازي د فبراير 14 جوړیدونکې د دوهې غونډې پاړه ویل، طالبانو دې غونډه کې د ګډون دوه شرطونه نړیوالو ته ورکړي. د طالبانو داخلي سرچینو ازادۍ رادیو ته د هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي. غونډې ته د دوی د مخالف سیاستوالو نه رابلل مهم شرط و چې منل شوی دی او هیڅ د دوی مخالف سیاستوال ته به په غونډه کې بلنه ورنه کړل شي. خو دویم شرط دا دی چې طالبان افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګمارنه مني، مګر په مقابل کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ څوکۍ غواړي چې لا دا خبره نه ده منل شوې. د سچینو له قوله طالبانو ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره جلا ناسته دې هم ورته برابره شي. ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي د طالبانو په خوښه به د دوحې غونډه کې تر شپږو تنو پورې نارینه او ښځینه مدني فعالان ګډون وکړي چې لیست یې د یوناما لخوا محرمانه ترتیب او ساتل شوی. خو د سیمې هیوادونو استازي به هم تر ډیره دې غونډه کې د طالبانو له حکومت نه د ملاتړ له اجنډا سره ګډون کوي. خو د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوحې په غونډه کې د افغانستان د خلکو له حضور او استازولۍ پرته د طالبانو سره هر ډول تعامل نه ډډه وشي. اعلامیه وایي د دوحې غونډه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې مثبت ځواب ترلاسه کړي.
د سیاسي مخالفینو نه دعوت کول دا په دې معنا نه دی چې طالبان لپاره کوم امتیاز دی او یا دا لپاره چې طالبان خوشاله کړي. نو زه فکر کوم چې بینالمللي ټولنه هم کوشش کوي چې د خپل اقدامات داسې تنظیم کړي تر څو پورې په دې کې زیات خنډ یا بهانې پیدا نه شي، تر څو پورې دا پروسه ټکنۍ نه شي. نو که په اوسنۍ غونډه کې مدني فعالان دعوت شوي، مطمئن یم چې په راتلونکو غونډو کې به سیاسي جناوي به هم دعوت کیږي.
که چیرې احیانا طالبان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي، هلته به ضرور د افغان میرمنو دا استازو او دا افغان د مدني ټولنو دا استازو سره مخامخ سي، او دا پر دې باندې اعتراف دی چې د دوی اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او واقعیت هم دغسې دی، د طالبانو اصلي مشکل د افغانانو سره دی. او طالبان نه غواړي چې دغه واقعیت ومني، غواړي چې د دې واقعیت څخه اوږه خالي کړي او ځان تیر باسي.
بل غاړه د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې استازي او د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتمبایوا د قرغیزستان په بشکک کې د دوحې د ناستې په اړه د نظر د یووالي اړوند غونډه کړې ده. دوی ویلي یاده ناستې د دوحې غونډې ته د غوره چمتووالي په موخه نیولې وه، تر څو د افغانستان تلپاتې ثبات لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
چیرې طالبان ورنسي وجه دغه ته ودی کانفرنس ته، دا به دوی د جهانی ټولنې د قهر او غضب سره مواجه کی. جهانی ټولنه به هم دا وایي چې دا خلک سرټمبه دي، دا خلک لجوج دي، دا خلک نه غواړي چې د خپل خلکو سره خبرې وکړي، د خپل خلکو موجه مشروع غوښتنو ته غاړه کښېږدي. لهذا زه فکر کوم چې طالبان به تر دغه نور هم منزوي سي.
او تیره اونۍ القاعده سره په اړیکو تورن د ګوانتانامو دوه طالب بندیان چې له اوه کالو راهیسې عمان کې نظربند ساتل شوي وو، د طالبانو حکومت ته تسلیم او خوست و لوګر کې خپلو کلیو ته وګرځېدل. ملا عبدالظاهر او عبدالکریم په 2002 کال کې پاکستانیانو امریکا ته په لاس ورکړل او 15 کاله ګوانتانامو کې له ساتل کېدو وروسته له اوه کالو راهیسې عمان کې نظربند وو. طالبانو نه دا روښانه کړي چې له امریکایي لوري سره د دغو بندیانو په تړاو څه معامله شوې، خو تر دې وړاندې طالب بندیان د امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې تبادله کېدل. اما دا ځل طالب بندیان د دوحې د غونډې په درشل کې خوشي شوي چې اجنډا یې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د امتیاز طلبۍ په چنابازۍ بدله شوې. په عین حال کې د طالبانو یو مشر چې په استاد یاسر مشهور او کورنۍ لا هم له پاکستاني زندانه راستنېدو ته په تمه وه، په اړه یې د پاکستان پوسټ نږدې یو مهم خبریال حامد میر خبر ورکړی چې استاد یاسر او له هغه سره جوخت ملا عبیدالله اخوند د پاکستاني ځواکونو لخوا په زندانونو کې د سختو شکنجو له امله مړه شوي دي.
ملا عبیدالله اخوند پرویز مشرف د امریکا په خوله باندې ونیوه او په شکنجو باندې د پاکستان په زندان کې همدارنګه د طالبان یو بل مشر ملا یاسر هم په پاکستان کې ونیول شو او تر شکنجو لاندې مړ شو. همدارنګه موږ د امریکا په خوله باندې د طالبان اوسنی مرستیال صدر اعظم ملا غنی برادر هم په زندان کې واچو، شکنجه ورکړو، بیرته موږ د امریکا په خوله باندې خوشی کړ.
طالبانو چې له امریکا یې د بندیانو د خوشی کولو لپاره پوره هلې ځلې کړي، له پاکستانه یې د ملا یاسر د راخوشی کولو په تړاو تر اوسه هیڅ کومه رسمي غوښتنه نه وکړي. لدی داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په دې قانع شوی دی چې استاد یاسر ژوندی نه دی، او په داسې حال کې چې پاکستان له خپلې خاورې د 500,000 افغانانو شړلو تر لومړي پړاو بشپړولو وروسته پاتې افغانانو ته هم د مارچ تر میاشتې بل مهلت ورکړی، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان وایي اټکل لري را روانو میاشتو کې 483,000 نور افغانان هم له پاکستانه راستانه شي. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د ستنو شویو کډوالو سرپناه ستونزه، افغانستان کې ماینونه او د ناچاوده توکو شتون، د ښځو پر ازادۍ او حقونو محدودیتونه، کارګر ماشومان له وخته د مخ کې ودونه، اقلیمي بدلون، زلزلې او وچکالۍ په دې معنی دي چې افغانستان به 2040 کال کې هم د لومړۍ درجه بحران سره مخ هیواد پاتې شي. او چا زیاته کړې د بشري مرستو د طرحې په اساس به په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان چې د افغانستان د وګړو نیمایي څخه زیات شمیر دي په یو نه یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري چې دې لپاره یې له نړیوالې ټولنې د 3.6 میلیارده ډالر بودیجې غوښتنه هم کړې.
زه فکر کوم د 500,000 افغانانو بیرته ستنېدل دا به افغانستان له اقتصادي او بشري پلوه له سختو فشارونو سره مخامخ کړي. افغانستان له وړاندې له بشري ناورین سره مخامخ دی. میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي، 500,000 خلک له وړاندې له پاکستان، ایران او نورو هېوادونو څخه هېواد ته راستانه شوي. د دوی ټولو ته رسېدنه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کار دی او موجوده حاکمان نشي کولی چې د دوی هغه غوښتنو ته رسېدنه وکړي. دوی نه یوازې بشري مرستو ته بلکې اساسي پروژو او خدماتو ته ضرورت لري، لکه د زده کړې مسله ده، سرپناه، همدارنګه د کار موندنې او نور مسایل دي چې دغه افغانان ورته اړتیا لري په هېواد کې.
طالبانو که څه هم په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان کابینې ویلي د طالبانو حکومت ترې د کډوالو د ستنولو د مهلت غځولو غوښتنه کړې. مګر په عین حال کې د امریکایي ادارو د راپور له مخې پاکستان د مهاجرو ستنولو پروسه کې هغه افغانان هم بیرته شړلي چې له سقوط وروسته اسلام آباد کې میشته او امریکا ته د تللو کیسونه یې اچولي. بلخوا ترکیه او ایران هم هغه هېوادونه دي چې وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ خورا ګړندۍ کړې ده. د ژغورنې نړیوالې ډلې هم افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه خپله شدید اندېښنه څرګنده کړې. او که څه هم طالبان بیا بیا په افغانستان کې د داعش حضور ختم شوی بولي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې ده او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ زیات شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان څنګه د طالبانو د خفه شوي غړو او بهرنیو جنگیالیو په جذبولو تمرکز کړ او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د لابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي خپل کړي او د انصار الله او جماعت الاحرار څو قمندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې ډلې ته له جذب شویو افغانانو څخه کار اخیسته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادۍ راډیو ته په ځلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده او دوی ځپلې ده. خو د امنیت شورا راپور بیا وایي داعش خراسان څنګه نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه او نړۍ هم خطر سره مخ کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 18 راپور کې ویل شوی و چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او ترخواه د وسلوالو د کورنیو د غړو شمیر له 4 تر 6 زرو کسانو پورې اټکل شوی. او په داسې حال کې چې راتلونکې اونۍ افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د قطر دوحه کې یوه مهمه ناسته جوړیږي، امریکا یو ځل بیا د طالبانو ځینو تګلارو ته د انتقاد ګوته نیولې. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناستې ته ویلي تر هغه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه وي کړی په رسمیت به ونه پیژنو. هغه یو وار بیا د امریکا د حکومت موقف روښانه کړی او ویلي دي چې د طالبانو په اړه سیاست نه دی بدل شوی، بلکې طالبان باید د رسمیت پیژندنې شرایط پوره کړي. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، ټول ګډونه ځواب ویونکي حکومت جوړ کړي او د افغانستان له خاورې د هر ډول ګواښ مخه ونیسي.
موجی جوی بایدن ده که جو بایدن ده دلو خیر تو بکو چه زری پیسلا و کولا مکسام جنگ تاو تا سیخ شده پیو بسلی اوس میوگ افغانانم باید لک ده پرده سروار کی خیلی ده یولاس کلا دی پریگ دی موگ ده پرسمیت نپیجنی زکا دست دیج دیخو مو پا مرتایی و پا گوڑ و پا حلواو ندی بسلی ده کتک پا زورم یستلی دی.
خو په ورته محل طالبانو ټینګار کړی دی چې دوی د سیاست په انزوا کې نه دي او له ډیرو هیوادونو سره ښه تعامل لري. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تیره اونۍ لغمان کې یوې غونډې ته ویلي نړۍ له طالبانو سره له تعامل پرته بله لاره نه لري. هغه ټینګار کړی چې نړۍ ته له طالبانو پرته بل څوک دا ضمانت نشي ورکولی چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کاریږي. دغه اشاره په ښکاره د نړۍ هغوی اندېښنو ته وه چې د افغانستان په خاوره کې لا هم ځینې اورپکي شته.
تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوئ چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. موږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د موږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
د بهر خبرې دا دي چې د پاکستان پارلماني ټاکنې چې تاریخ کې دویم ځل لپاره جنجالي شوي د یوې اونۍ په تېرېدو یې پایلو ته په پام لا هم دغه هېواد کې نوی حکومت جوړ شوی نه ده. دغو ټاکنو کې د عمران خان ګوند هم د حکومت د جوړولو او زیاتو څوکیو ګټلو ادعا کړې ده، خو د نواز شریف ګوند بیا له پیپلز او څلورو نورو ګوندونو سره د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت جوړولو لپاره هوکړه کړې. نواز شریف له خپل اړخه خپل ورور شهباز شریف بیا صدر اعظم ته راوړاندې کړې او لور یې د پنجاب د حکومت مشرۍ ته نومولې، خو د پیپلز ګوند سره د ائتلاف په ترڅ کې به آصف علي زرداری د دې هېواد د ولسمشرۍ څوکۍ یو وار بیا خو له کم واک سره ترلاسه کړي، اما له دریو کال وروسته به یې زوی ته صدر اعظمي ورکول کېږي. د پاکستان پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف ګوند اتیا څوکۍ ګټلي، خو د پوځ د مشر عاصم منیر لخوا ژر تر ژره د ټاکنیزو لانجو د حلولو غږ او غوښتنې وروسته نواز شریف د تمې خلاف د دې هېواد د صدراعظمۍ ترلاسه کولو څخه شاته شوی. بلخوا د دې دواړو ګوندونو د ائتلاف له اعلان وروسته د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان چې د ګڼ شمېر جنایي قضیو له کبله بندي دی خبرداری ورکړی چې په غلا شویو رایو دې څوک حکومت نه جوړوي. هغه له خپل اړخه د عمر ایوب په نوم یو کس صدر اعظمۍ ته نومان کړی او له امریکا یې هیله کړې ده چې د پاکستان د ټاکنیزو درغلیو په اړه سخت دریځ ونیسي.
دغه قانون سازه د پاره د حکومت جوړولو د پاره بالکل تیار وي، ان شاء الله تعالی هم ورکو ته مونږ کړی دی کله کېږي ور درکو به حکومت په جوړو. خو کله دې هر کوششونو باوجود زمونږ د هر کوشش باوجود زمونږ حکومت نه جوړیږي، نو یس مونږ به بیا اپوزیشن کې کینو، خپل رول به پارلیمنت کې پلی کوو او زمونږ اراده نشته چې مونږ ماس ریزیگنیشن وکړو یا پارلیمنت نه بایکاټ وکړو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند پورې تړلی او خپلواکو کاندیدانو د فبرورۍ میاشتې اتمې نیټې پارلماني انتخاباتو کې تر بل هر ګوند ډېرې 92 څوکۍ ګټلې وې، خو دا چې په خپلواکه توګه یې په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې وه نشي کولای چې حکومت جوړ کړي او صدر اعظم ولري. کله ټاکنو وروسته ائتلافي حکومت جوړ شي نو دا به کټ مټ همغه حکومت وي چې شپږ میاشتې وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ ټولو ګوندونو جوړ کړی و، ځکه شهباز شریف دا مهال ملتپال او مذهبي ګوندونو پسې کورونو ته ورځي تر څو یې ملاتړ وکړي. په یادو ټاکنو کې د نېشنل ګوند دریم ځل لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو کې ناکام شو. بلخوا د پاکستاني اسټبلیشمنت له اعتماد برخمن پاکستاني سیاستوال ملا فضل الرحمان ادعا کوي چې دی د طالبانو د حکومت او پاکستاني ادارو ترمنځ د اړیکو رغولو د هڅې له امله په ټاکنو کې د ناکامۍ ښکار شو. هغه ویلي دا چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې رغول غوښتل او په همدې نیت یې کابل ته سفر کړو د امریکا په امر یې ګوند ټاکنو کې ناکام اعلان شوی دی. فضل الرحمان په امریکا تور لګولی چې د اسرائیلو د دښمنۍ او فلسطین له امله هم ورته د ناکامولو جال غوړول شوی و چې د دغو تورونو تر څنګ نوموړي په حکومتي ائتلاف کې د ننوتو پر ځای په اپوزیسیون کې د پاتې کېدو اعلان کړی دی. ملا فضل الرحمان چې موده وړاندې کابل ته راغلی او د طالبانو له مشر سره لیدلی او د پاکستاني رسنیو په حواله ټاکنو لپاره یې له ټي ټي پي نه د اوربان ژمنه هم وړې وه. بلخوا ملا فضل الرحمان چې د طالبانو د سیاست سوالو پالونکی او ایمل ولی خان چې افغانستان سره د ملت پالنې سیاست مختوري له خپلو ناکامۍ وروسته رسنیو ته د دوه هغو احتمالي افغان طبیعت لرونکو شیطانی کړي چې د دوی په پارلماني ټاکنو کې بریالي شوي دي.
په بلوچستان کې د افغانانو کامیابیدل په ټاکنو کې دا هم صحیح ده، خو په پېښور کې هم یو پنځمه درجه افغان په ټاکنو کې په ملي کچه باندې کامیاب کړی شوی.
پیسې کی اتنی پسند آئی لوگوں کو
سمک اسٹیبلشمنٹ سره دومره د پیسو مینه ده، دومره د عوایدو د راټولو کولو مینه ده چې په حیات آباد کې یو افغان طبیعت لرونکی کس چې ټاکنو ته ولاړو هغه ته د پیسو په بدل کې کامیابی ورکول شوی ده په ټاکنو کې.
او قطر چې هند ته د ګازو مهم صادرونکی او د هند د 800,000 کارګرو کوربه هیواد دی تیره اونۍ په یوه بېساري اقدام کې د اړیکو د نه خرابولو په نیت د هند د سمندري ځواکونو 8 پخوانی افسران چې د جاسوسۍ په تور د اعدام د سزا حکم پرې شوی وو بخښلي او ټول هند ته ورخوشي کړل. د دوه کسانو له ډلې ځینوی نوي ډیلي ته په رسېدو سره سم رسنیو ته ویلي چې د صدر اعظم نریندرا مودي د مستقیمې مداخلې په پایله کې خوشی شوي دي. نوی ډیلی د 2022 کال په اگست کې د دوغو کسانو نیول کېدو وروسته له قطر سره د څو میاشتو لپاره په خبرو اترو بوختو او دې قضیې د دوه سره اړیکې ننګولې وې. دا په داسې حال کې ده چې هند تازه له کاناډا سره د یو سیک فعال د وژل کېدو له پیښې وروسته ښکر په ښکر شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې خورا ترنګلې شوې دي. او د امریکا د ټاکنو د جنجالي نوماند ډونالد ټرمپ تازه څرګندونه چې د بریا په صورت کې له اروپایي ټولنې سره د دفاعي مرستو نه کولو ګواښ کړو د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ په اړیکو کې ناندرۍ راپورته کړې. ترامپ ویلي که بریالی شو هڅه به ونه کړي چې اروپایي ټولنه له روسیې وژغوري، خو په دې څرګندونو د ناټو سرمنشي غبرګون ښودلی. ویلي دي امریکا په داسې حال کې اروپا ته اړتیا لري چې دغې ټولنې خپل دفاعي مصارف او بودیجه لوړه کړې ده. یانس سټولټنبرګ د ناټو په 1300 اروپایي غړو غږ کړی دی چې خپله دفاعي بودیجه او تجهیزات نور هم لوړ کړي. بلخوا جو بایډن د ترامپ وروستۍ څرګندونې احمقانه، شرمونکې، خطرناکې او پردۍ بللې دي. هر څه چې شوي خو داسې ښکاري چې د ترامپ وروستیو څرګندونو د دغه بلاک په منځ کې د شک درز ایجاد کړی دی. اوس هم ټولنیزو شبکو ته سر ښکاره کوو. تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی پولیسو لخوا د کوزي پښتونخوا د ملي ډیموکراټیک ګوند د مشر محسن داور ټپي کول توده موضوع وه. هغه چې په ټاکنو کې د بریالي کېدو دعوه لري، پلویان وایي حکومت یې د حوزې پایلې څنډولي او د اعتراض په مهال پاکستانی پولیسو اووه پلویان هم ویشتلي چې یو ترې مړ شوی دی. د محسن داور ټپي کېدل د پخواني ولسمشر غني، منظور پښتین، امرالله صالح، افراسیاب خټک او ګڼو ملتپالو لخوا غندل شوي دي. دغه راست په یو نادر اقدام کې د مفتي منیر شاکر په نوم یو مذهبي مشر هم د محسن داور پښتنې ته له علي وزیر سره یو ځای ورغلی دی. محسن داور چې پر پخه په ډزو لګېدلې دی، پیښې له هغه خپه شوی پی ټی ایم یو وار بیا د داور په ننګ باندې درولې او منظور پښتین ټینګار کړی چې له محسن داور سره دی او په لګیانې هم کلک ورسره ولاړ دي.
ملګرو ته هم ویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسیږي، قانونه ورورسوي. موږ د دغه حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګلا کې موږ خو د الیکشن ولا نه کوو، پرون په شانګلا کې عام پښتانه
او په داسې حال کې چې پر افغانستان د خلقو پرچم جنا د حکومتونو څو لسیزې تیرې شوي، خو خوست کې تازه د دغو ډلو د حکومت د جنایتونو نوې نښې موندل شوي دي. ځایي خلکو د خوست پوهنتون ته څیرمه د یوه چک ډیم د جوړولو پر مهال د کابو سلو ښځو او نارینهو ډله ییز قبر موندلی چې ورسره کشف شوي توکي ښیي دا کسان د خلقیانو د حکومت پر مهال پټ وژل شوي دي. د دغه خبر مندلو یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د خلقي او پرچمي حکومتونو لغړو سره د حساب کتاب اړوند بحثونه پاره ولی دي. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست داش میروسیدونکو د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې د شاوخوا سلو مړو پر یو پخوانی ډلې خبر راټول شوی دي. په دې ډلې خبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسېره شو، د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړۍ ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرونو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي.
صحنه بعض وسایل موږ پیدا کړل چې مثلا یو سات د شدامون کله ګوګل ته ور کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله موږ ولې غلې تاریخ پوښی د اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علمای کرام دا پته لګېږي چې د وخت علمای کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول.
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږم ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنه وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو خلکو لخوا ویل دل چې پورته د څړبنی یا د وچه خوړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولای وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول.
او د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغانستان کې د نوي کالو نورو جشنونو ترڅنګ د مینې د ورځې نمانځنه هم کمرنګه شوې ده. دا ورځ چې د کابل ګلفروشۍ کوڅه به د ګلانو له اخیستونکو ډکه وه، سږ کال هم پکې د طالبانو د امر بالمعروف ګڼ کسان درېدلي وو تر څو خلک چاته د مینې په نوم ګلان وانخلي. د ځایي دوکاندارانو لخوا ازادي راډیو ته ویل شوي طالبانو و کسان په دغه ورځ ونیول چې ګلان یې اخیستل. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو دا ډله د مینې او نورو ورځو نمانځنه د اسلام خلاف بولي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د دوی د قطر دفتر یو غړی او سفیر ډاکټر نعیم وردک په دغه هیواد کې د چین د سفارت په کوربتوب د نوي چینایي کال د نمانځنې مراسمو کې ګډون کړی و. د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې طالبان د خلکو په ژوند کې کار لري خو خپله چې څه کوي د پوښتنې ترې څوک نشته. او تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت د یوې دورې رئیس رحمت الله نبیل پر پښتنو او تاجک سیاستوالو غږ وکړ چې له نورو قومونو بخښنه وغواړي، ځکه دوی چې په واک کې وو افغانستان کې د ملت سازۍ لپاره کار ونه شو کړی. ټولنیزو رسنیو کې د رحمت الله نبیل څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. له یوه اړخه که پر پښتنو او تاجک سیاستوالو د دوی د ناسمو سیاستونو له امله نیوکې راپورته شوي، له بل پلوه یو شمېر فعالانو بېرته په رحمت الله نبیل نیوکې کړي چې د خپل ریاست په دوره کې کم تر کم افغانستان د سیمه ییزو ګواښونو خوندي نه کړی شو.
د رحمت الله نبیل خبرې مو په انټرنیشنل کې واورېدلې. یا غوښتنه دا وه چې د پښتانه مشران دې باید د هزارګانو او د نورو قومونو نه معذرت وغواړي. او زموږ غوښتنه دا دی چې تر د دمخه ته باید د افغانستان د ملت نه معذرت وغواړې د هغو کارونو، جنایتونو، ظلمونو او غلا چې تا کړی، او هغه آدرس نه چې تا ځان میلیاردر کړی د افغانستان ملت دا پوښتنه کوي تر هغه حساب د خپل ملت سره صاف.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبرونه. د هند صدر اعظم د متحده عرب اماراتو په ابو ظہبی کې د 400 میلیونه درهمو په لګښت جوړ لوی ترین درمسال پرانیسته. دا درمسال چې د مینانو په ورځ پرانیستل شو د هند او عرب اماراتو د دوستۍ یادګار دی. د رغونې چارو ته د راجستان سور شګلن کاڼي 25,000 لوی تختی او د لمر د تودوخې کمولو لپاره ایټالیانا یخ خاصیت لرونکي مرمرین کاڼي وروړل شوی دي. د دې درمسال چارې په 2019 کې په 20 هکتار ځمکه پیل شوې. په دیوالونو کې سر تر پایه د هندو مذهب داستانونه د مجسمو په شکل حک شوې دي چې متحده عرب اماراتو کې میشتو 200 هندوانو ورکې پر رضاکارانه ډول 690,000 ساعته وړیا کار هم کړی دی. دا په عربي نړۍ کې تر ټولو لوی درمسال دی چې یو وخت کې 10,000 کسانو ته ځای ورکولی شي. هند تر دې یوه میاشت وړاندې د بابری جماعت پر ځای هم د رام مندر په نوم لوی درمسال جوړ کړ. او چینایي ساینس پوهانو بیا د نړۍ لومړنی په مصنوعي ځیرکتیا سنبال 3 کلن ماشوم روباټ جوړ کړ. د ټونګ ټونګ یا وړې نجلۍ په نوم دا روباټ د بیجینګ د مصنوعي ځیرکتیا برخه کې د تحقیقاتو انسټیټیوټ جوړ کړی چې د 3 کالو د ماشوم په څیر د شیانو د زده کولو او د شاوخوا چاپیریال د پلټلو وړتیا لري. ساینس پوهان ویلی ټونګ ټونګ ماشوم روباټ حتی د انساني 3 کلنو ماشومانو جذبات او احساسات هم څرګندولی شي. خاندي، خپه کیږي، ژاړي او غوسه کیږي هم. دا روباټ فزیکي وجود نه لري بلکې مجازي دی او د حقیقي نړۍ له خلکو سره د تماس صلاحیت هم لري چې ساینسي اصطلاحاتو کې ورته اواتار وایي. د ساینس پوهانو په وینا دا د مصنوعي ځیرکتیا د نورو سیستمونو نه ځکه ډیر هوښیار دی چې هر وخت امر ته منتظر نه پاتې کیږي بلکې ډیر کارونه په خپل هم کوي. او د ماشومانو خبره چې راغله نو اوس درته یوه داسې امریکایي مېرمنه در پیژنم چې د مرګ تر شیبې پورې د 2 کلنې ماشومې په څیر ښکارېده. بروک گرین برګ چې په 40 کلنۍ کې مړه شوه د ساینس پوهانو سرونه ورګرځولي، ځکه هغه د 40 کلونو په عمر هم د 2 کلنې ماشومې په قواره، وزن او قد وه. بروک گرین د امریکا په میریلند کې بې مودې زیږېدلې وه او د زیږون پر مهال وزن یوازې 1.8 کیلو و. هغه مهال ډاکټرانو فکر کاوه چې هر څه به سم شي خو هیڅ بدل نه شول او بالاخره ډاکټرانو له بې شماره ټیسټونو وروسته د هغې ناروغۍ ته د سینډروم ایکس نوم ورکړ، معنا دا چې بې علت او نامعلومه ناروغي. بروک چې په خپل ژوند کې د ګزارن د معدې د زخم، دماغي رسولۍ او نورو ناروغیو ښکار شوه، مګر په حیرانوونکي ډول بیا هم ژوندی پاتې شوه او خبرې هم نشوي کولی، خو د کورنۍ په اشارو پوهېده. که څه هم د مرګ تر ورځو د هغې وزن 1 کیلو ته ورسېده او قد یې 9.5 سانتي متر ته، خو ټول عمر د 2 کلنو ماشومانو په ګاډۍ کې ګرځېده. جالب خدا چې موري وای کله چې بروکش پارس کله نشو نو د پیر لون جنو په چیر ورته خریداري خوند ورکاو او زموږ د نن ومه ورځ هم په همدې ځای کې پات رسوم هر ونی له نوي زاویې د پی خو د تحلیل دا خبرونه ل ما سې چنواري سره مهیروي